السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه د ماسپخین یو بجه ده نن د خالی ورځ او د 2013 کال د مې 19 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام سندري جادوګری هم درو او ریدلې مې روي خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اوږو
د مشهد دی وخت مهم خبرونه د ننګرهار په جلال آباد کرکټ سټیډیم کې به می چودنو لک تر لگا تر تنه وجلی او نور دری سروخت ټپیان کړی دی په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه ویلی په هیواد کې د عامو انتخاباتو نه وړاندې د نگران وزیر اعظم لپاره د نوم اعلان بعد نه پورزو شي او په کیوبا کې د هوانا د نړیوال هوایي ډګر خواته د یو بوئنګ الوتکې د پریوتو په پیخه کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي د خبرونو تفصیل د ننګرهار په جلال آباد کرکټ سټیډیم کې به می چودنو لک تر لگا ته تنه وجلی او نور درې سلويختې ټپیان کړی دي د ننګرهار د والی وینا ته الله خوګیانی د مشال لیډو افغان څنګه تویلی پر لپسې بریدونو لک تر لگا ته کسانو وجل او درې سلويخت نورې ټپیان کړ په ټپیانو کې د زونو طبي وزا خنه ده پوجل شو کې د سیالي او ترتیب کون کې د وطن پال ځوانانو د ټولنې مشر هدایت الله ظهیر او د لغمان د خاروالۍ مرستيال هم شامل دي د بریدونو ذمہواري طرف څخه نه منلې د پاکستان سره په پوله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې روان کال د تشدد په خړې شوې دي تیر ونه هم په جلال آباد کې پوستوالو بریدونو کې 15 کسان وژل شوي وو په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه ویلی په هیواد کې د عامو انتخاباتو نه وړاندې د نگران وزیر اعظم لپاره د نوم اعلان بد نه پورزو شي دا خبر نوموړي پرون په اسلام آباد کې د اسمبلی د سپیکر آیا صادق سره د ملاقات نه وروسته خبریالانو ته وکړه نوموړي زیاته کړه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره هم په دغه معامله خبرې کړې دي وزیر اعظم په ملاقات کې راته وویل چې ترکیه ته روان یم نو د اتوار په ورځ به ملاقات کیدو خو دا خبر وشو چې د منګل په ورځ به ملاقات کوو او نگران وزیر اعظم نوم به حتمی کړو بلخوا تحریک انصاف ګوند یو مشر شاه محمود قریشی خبریالانو ته ویلي چې د نگران وزیر اعظم د نوم لپاره ورسره سلام مشوره نه ده شوې د قانوني چارو پوهان وایي چې د موجوده حکومت د واک موده د مې په 1 نیټه سرته رسی نو د آئین مطابق باید تر اوسه د نگران وزیر اعظم نوم اعلان شوی وي په کیوبا کې د هوانا د نړیوال هوایي ډګر خواته د یو بوئنګ الوتکې د پریوتو په پیښه کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي دي د کیوبا سرکاري میډیا راپور ورکوي چې پرون په دې پیښه کې درې کسان ټپي شوي هم دي خو صحیح وضعیې ډېره ښه نه ده په الوتکه کې د عملې د نهو کسانو په ګډون یو سلسلور مسافر سپاره وو چې له هوایي ډګره د اوچتېدو نه لږ ساعت وروسته په یو پټي کې پریوتې ده راپور نه وایي چې دا الوتکه د مکسیکو یوې کمپنۍ د کیوبا سرکاري شرکت ته په کرایه ورکړې وه سرکاری میډیا وایي الوتکه په هیواد دننه د کیوبا د پلازمینې هوانا نه هالګوین ښار ته په الوت وه د امریکا د ټکساس ریاست په سانتا پی ښار کې په یو های سکول په وسوال برید کې د زده کوونکو په ګډون لس کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي د ټکساس ګورنر ګریګ ایبټ پرون وویل چې مشکوکه برید کوونکي نیول شوي دي او ځینې چاودیدونکي آلات ترې هم ترلاسه شوي ولسمشر ټرمپ د پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي
My administration is determined to do everything.
زما حکومت کله کې اراده لري چې زموږ د زده کوونکو خونځې او د امنیت لپاره هر ممکنه هڅه وکړي او وسلې د کسانو لاس لري او ساتي چې ځان او نورو ته خطر پیښي باید زموږ د بچو د حفاظت لپاره موږ ټول د حکومت په هر کچا په شریکه کار وکړو امنیتي چارواکي وایي مشکوک بریدګر دیمیتریوس 19 کلن دی او د سکول د فوټبال د جونیئر ټیم غړی هم پاتې شوی دی په واشنگټن کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودري په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په وجل شو کې د سبیکا شیخ په نوم یو پاکستاني زده کوونکی هم شامل ده د یادونه وړ ده چې د روان کال د فروری په میاشت کې هم د امریکا په فلوریډا کې په یو سرکاري سکول په برید کې 19 زده کوونکي او د سکول د عملی غړي وژل شوي وو د ایران ولسمشر حسن روحانی په مسلمانانو هیوادونو غږ کړی دی چې د امریکا لخوا بیت المقدس ته د سفارت منتقل کول نه وروسته د واشنگټن سره خپلو کاروباري اړیکو ته بیا کتنه وکړي او د اسرائیل سره اړیکې پرې کړي پرون په استنبول کې د فلسطین په موجود اسلامي هیوادونو د سازمان سرمشریزې ته د وینا په وخت نوموړي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه د نړیوال امن او ثبات لپاره لوی خطره وبلله د اسلامي هیوادونو مشرانو د سرمشریزي په پای کې په خپور کړي یو بیان کې د اسرائیل لخوا د فلسطینی مظاهره چانو د وژنې غندنه وکړه او په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پرانستل کېدلې د ټولو اسلامي نړۍ پر ضد اشتعال وباله. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپله وینا کې په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د غزه په تړانګه کې د نورو وژنو د مخنیوي لپاره سوله ساتي ځواکونه ځای په ځای کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هیواد په تفریحي خار سوچي کې د جرمني له چانسلر انګلا مرکل سره کتلی او ورسره د یوکرین په جګړه د ایران په جوهري لوازنامه او له روسیې جرمني ته د ګیس د پایپ لاین غځولو په منصوبه خبرې کړې دي. ولسمشر پوتین ویلي د نارت سټریم پایپ لاین د منصوبې د لاندې به ګیس له روسیې جرمني ته نیغ په نیغ وړل کیږي خو یوکرین ته به د ګیس ترسیل هم داسې دوام لري. له جرمني سره د روسیې نارت سټریم پروژه تقریبا 11 بلیون ډالر ارزښت لري. یوکرین په دې انتخاب کې وایي چې دا پروژه په روسیې د اروپایي اتحادیې د اقتصادي بندیزونو نفي کوي. او د برتانیې په وینسر ښار کې د شاهزاده هیری او امریکایي اداکارې میګان مرکل د واده د رسوماتو لپاره په زرګونو خلک راټول شوي دي. د واده دستورې د لندن په مغرب کې د وینسر په کلا کې ترسره کیږي. تمه کیږي چې نن به په میلیونونو خلک دا واده د ټلویزیون د لارې هم ګوري. د 15مې پیړۍ په سینټ جارج کلیسا کې د نکاح د رسم لپاره 600 میلمنو ته بلنه ورکړل شوې ده. 33 کلن هیری د برتانیا د بچای لپاره په قطار کې په 5م ځای دی. دغه د مشالې رو د دیو خبرونه او د موسم او کرنسي حال زمونږ د همکار ناور.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی یو نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.70 روپۍ یو یورو په 1.80 روپۍ او په 1.90 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 1.90 روپۍ او په 2.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 کم نه کم 22، بنو کې 24 او 23، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په جلال آباد کې په یو کرکټ لوبغالي کې پر لپسې چاودنو غنو خلکو ته امر جوړ لاړه ولیدا.
تیره شپه یولس بجې وشل د کرکټ په لوبغالي کې درې پر لپسې چاودنو اته کسان شهید کړي دي، 15 نور تکر شوي دي.
د فاټا کارپوهان وای په قبایلی سیمو کې په دې وروستیو کې ولسی خلکو د خپلو سیاسي او سماجي حقونو د غوښتنو لپاره اوس مظاهری او احتجاجونه اپیل کړي دي.
د خلکو زړونه را ډک شول چې ګوره زمونږ خلک چې کم دي بې کوره شول، زمونږ کورونه ړنګ شول، زمونږ جوماتونه ړنګ شول، زمونږ کلی ړنګ شول، زمونږ بازارونه مارکیټونه چې کم دي هغه ړنګ شول، هغه لوټ شول.
او 19 پروگرام سندرو جادوګرو کې د استاد احمد خان د فن حال اوري.
سه به او د بادر کړي د رحمان بابا د کړي او د شیخانو کندي او دلته زیږېدلې او د پلار نامه چې ونو میر اکبر وا.
د مشال ترڅنګ واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د جلال آباد یو کرکټ لوبغالي کې چاودنو 8 تنه وجلی او 15 سلويخ نور یې ژوبل کړی دي. په ننګرهار کې د رمضان کپ کرکټ په سیالو کې د پرله پسې درو چاودنو له امله دغه مرګ ژوبله مخې ته راغلی ده. په وجل شو کې د دې ټورنمنټ ترتیبونکي هدایت الله ظهیر او د لغمان ښاروالۍ مرستیال ډاکټر نیکمل هم شامل دي. تر اوسه د دې پیښې پړه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. په دې اړه نور سیل د باس محمد عابد پر رپورٹ کې.
دغه پر لپسې چاودنې 13 شپه د جلال آباد ښار بیسود پله تسیرم په کرکټ لوبغالي کې تر سره شوې. چرته چې وطن پال ځوانانو ټولنې د کرکټ رمضاني سیالۍ پیل کړې وي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیاڼی وایي چې یادو چاودنو اته تنه وژلي او 1500 نورې ټپین کړي دي.
د جلال آباد ښار لومړی نهیب مربوطاتو کې تېره شپه 11:30 د کرکټ په لوبغالي کې درې پرله پسې چاودنو اته کسان شهید کړي دي، 1500 نور ټپیان شوي دي چې اته تنه ټپیان تر لومړنۍ درملنې وروسته کورونو ته لیږل شوي دي، 10 اوس هم تر درملنې لاندې دي. په شهیدانو کې د دې سیالیو تنظیمونکی او د وطنپال ځوانانو مشر هدایتالله ظهیر او د لغمان ولایت د مرکز د ښاروالۍ
دی وایي چې چاودنې د کرکټ په میدان کې د ځای په ځای شوو ماینونو له امله رامنځته شوي دي. په وژل شوو کې ټولنیز فعال او د وطن پالو ځوانانو ټولنې مشر هدایت الله ظهیر هم شامل دی. نوموړي د تېرې سېشنبې په ورځ چې د سیالیو لپاره په لوبغالي کې د تخنیکي وسایلو په سنبالولو بوخت و، مشال راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي ول:
رمضان کپ د کرکټ ټورنمنټ د شپې د خوانه کېږي، ځکه زمونږ ځوانان د ورځې د خوانه خپل سپورټس نشي کولی، نو مجبور دی چې د شپې د خوانه وکړي. دلته تراوی کېږي، د تراو نه به بعد انشاءالله زمونږ کم چې میچ دی چې هغه تقریبا 10 بجې به شروع کېږي. دا د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغسې یو ټورنمنټ کېږي. چا تاسو کوم لایټونه مخکې ولیدل؟ دا نړیوال سټنډرډ باندې بردی داسې کار تر اوسه پورې نه شوه.
د ذکر وړ ده چې د کرکټ په دغه لوبغالي کې د روژې له لومړۍ شپې څخه د کرکټ رمضاني سیالۍ پیل شوې وي او په دویمه شپه چې د کرکټ دویمه سیالۍ پیلېدونکې وه، لومړۍ چاودنه د کمنټري بکس تر څنګ وشوه چې د وطن پاله ځوانانو ټولنې څو تنه یې ټپیان کړل، او بیا له لږې شېبې وروسته پرله پسې چاودنې وشوې چې یا د مرګ ژوبله یې واړوله. د پیښې مسؤلیت لا تر دې دمه چا نه دی منلی.
اوریدونکو هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د کرکټ کوچ علي هوتی وایي د دې یو شمېر زده کوونکي څو ورځې مخکې د دې لپاره له پوهنتون نه رخصتې واخیستې چې ولې په خپله سیمه جلال آباد کې د رمضان کرکټ ټورنمنټ شروع کیږي او په هغو کې د برخه اخیستلو لپاره ځي. له علي هوتی سره زموږ همکار اسرار علمومند خبرې کړي، راځي چې وایي.
یو دونه ښه ټورنامنٹ را جوړ شوی دی او پای کې بیا داسې قسمه بم بلاسٹ کیږي، نو یقینا زم چې د سپورټس میدان کې داسې یو چیز نو پکار او څنګه چې کم از کم د کرکټ افغانستان ډېر ښه لوبغاړي پیدا کړي.
دغه تزرات لمه علي چې د افغانستان لوبډلې ته څنګه ګوري؟ بیا په افغانستان کې کم ځایي کرکټ چې کم ډومیسټک کرکټ دی هغه څومره پرمختګ کې روان دی؟ دغه راز بیا دا قسمه چاودنې دی د څومره تاوان رسي؟
دغه افغانستان کرکټ ته هیڅ نقصان نه رسي. زما په خیال خو دغه دی ډومیسټک بلد شانته خلک بلد شانته احتیاط کوي. حکومت چارواکي چې دی یو مو سره بیا لږ سختی کوي چې رتا سدا سي مو با سي داسې نو لږ شانته او سو میاش بوله با لږ سختی شروع شي نور به داسې څه نقصان نشي رسي، ځکه چې افغانستان کم چې عوام دی کرکټ سره ډېره مینه لري، ډېر شوق لري او ډېر په مینه محبت باندې ټورنامنٹ ارګنایز کوي. نو زه مچ صرف یو سو میاشت د پاره بل شانت
علي
نور بنی
څه ګوري چې کرکټ د امن پر واستو کې یا کرکټ یا نور لوبي سپورټس څومره رول لوبولی شي
ځان کې کو د امن غ آثار ښکاري؟ نو دا هم د دې کرکټ په وجه باندې دی، ځکه چې د کرکټ ډېر ښه ښه ټورنامنټونه په کې وتل، ډېر ښه ښه لوبغاړي یې پیدا کړل، هغه هیرو شو. هغه نن کو تاسو ګورئ راشد مونږ سره اسلام کالج کې سټوډنټ وو، هغه نن د انډیا پریمیر لیگ کې لوبه کوي او په سونه ډېرو پیسو بیا ورلډ بیسٹ بالر ډیکلیئر کیږي. نو یقینا چې ځوان کل دا ټول هیروګان خپل ګوري او هغې نه زده کړه کوي او گراؤنڈونو ته خلک راځي. کو تاسو ګوره د دې پیخه کې گراؤنڈ کې څومره خلک موجود وو، روجوا بیا هم خلک راغلي دي او تماشای ځان جوړ کړی دی او غی ناس کی خپل ملک ته پاره بکی هغه سوچ اوجد شوی دی. نو د دې په وجه باندې افغانستان کې د کرکټ په وجه باندې ډېر لوی امن دی او دنیا ته کو امن راغلی، هغه د لوبو په ذریعه راغلی دی.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے اوریدونکو د امریکا په ټیکساس ایالت کې د یو تن لخوا په سکول کې د ډزو په نتیجه کې د یوې پاکستانی زده کوونکي سبیقا شیخ په ګډون لس کسان وژل شوي دي. په واشنگټن کې د پاکستان سفارت ویلي چې په وژل شوو زده کوونکو کې پاکستانی زده کوونکي هم ده. د چارواکو په خبره په پیښه کې لس کسان ژوبل شوي هم دي چې پکې د یو تن روغتیایي حالت ښه نه دی. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومن نه اورو.
چارواکي وایي د امریکا په ټیکساس ایالت کې د یو تن لخوا په سکول کې په ناتاره ډزو کې د یوې پاکستانی زده کوونکي سبیقا شیخ په ګډون لس کسان وژل شوي. د دې ایالت ګورنر ګریګ ایبټ ویلي مشکوکه برید کوونکی چې دا مهال د پولیسو په ولقه کې دی له ده سره چاودیدونکي آلات هم وو. نوموړي ویلي چې برید کوونکي د ځان وژلو اراده درلوده خو بیا یې پولیسو ته وویل چې د خپل ژوند د ختمولو حوصله نه لري او ځان یې ور وسپاره. په واشنگټن کې د پاکستان سفارت ویلي چې په وژل شوو زده کوونکو کې پاکستانی زده کوونکي اهم ده. د چارواکو په خبره په پیښه کې لس کسان ژوبل شوي اهم دي چې پکې د یو تن روغتیایي حالت ښه نه دی. د سانتافې ولسوالۍ د سکولونو ادارې یو بیان کې ویلي دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوې کله چې په سکول کې په لویه شمېره کې زده کوونکي موجود وو. امنیتي چارواکي وایي مشکوکه بریدګر ډیمیټریس پګورچس نومیږي چې عمر یې 19 کاله دی او د سکول د فوټبال د جونیئر ټیم غړی هم پاتې شوی. د ایسوسیټیټ پریس خبری اجانس د راپور له مخې یو زده کوونکی د هیوسټن ځایي ټی وی ته ویلي چې برید کوونکی د دوی د لومړي مضمون په وخت کلاس ته ورننوتو او ناتاره ډزې پیل کړي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ په وینا کې پرون وویل چې د پیښې له امله سخت خپه دی.
نوموړی
وایي زما اداره تعهد لري چې زموږ د زده کوونکو ښوونځیو د امنیت لپاره هر ممکنه هڅه وکړي او وسلې د هغو کسانو له لاسه لرې وساتي چې ځان او نور ته خطر پېښوي. تر دې دمه د برید کوونکي د هدف په اړه څه معلومات نه دي ترلاسه شوي او د دغې پیښې نور معلومات را روان دي. تر دې مخکې په امریکا کې د روان کال د فروری په میاشت کې په فلوریډا کې پر یوه ښوونځي د ډزو پر مهال د زده کوونکو په ګډون 19 تنه وژل شوي وو.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. په کیوبا کې د یوې الوتکې د پریوتو په پیښه کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي دي. د کیوبا سرکاري میډیا راپور ورکوي چې پرون په دې پیښه کې درې کسان ټپي شوي هم دي خو روغتیایي حالت یې ډیر ښه نه دی. په الوتکه کې د عملې د نهو کسانو په ګډون یو سل څلور مسافر سپاره وو چې له هوایي ډګره د اوچتېدو نه لږ ساعت وروسته په یو پټي کې پریوتې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومن اورو.
په کیوبا کې د هوانا د نړیوال هوایي ډګر خواته د یو بوئنګ الوتکې د پریوتو په پیښه کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي دي. د کیوبا سرکاري میډیا راپور ورکوي چې پرون په دې پیښه کې درې کسان ژوبل شوي اهم دي خو د صحت وضع یې ډیره ښه نه ده. په الوتکه کې د عملې د نهو کسانو په ګډون یو سل څلور مسافر سپاره وو چې له هوایي ډګره د اوچتېدو نه لږ ساعت وروسته په یو پټي کې پریوته. راپورونه وایي چې د الوتکه د مکسیکو یوې کمپنۍ د کیوبا سرکاري شرکت ته په کرایه ورکړی وه. سرکاري رسنۍ وایي الوتکې د هیواد دننه د کیوبا د پلازمینې هوانا نه هلګوین ښار ته په الوت وه. د کیوبا صدر د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویلي د مړو شمېره ډېره زیاته ده. په الوتکه لګېدلې اور وژل شوی او د مرستې نور ټول کارونه هم سرته رسېدلي. اوس یوازې د مړو پېژنګلو پاتې ده. یادی وی چې تر دې وړاندې په کیوبا کې پروسه کال یو پوځي الوتکه د پیښې ښکار شوی و چې پکې اته کسان وژل شوی وو.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه د جمعې په ورځ سپیکر ایاز صادق سره ملاقات وروسته ویلي دي چې د نگران وزیر اعظم نوم به د نهې په ورځ اعلان کړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند یو مشر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د نگران وزیر اعظم لپاره ورسره مشاورت نه دی شوی. د موجوده حکومت موده د مئی په یو دیرشمه سرته رسیږي نو د آئین مطابق باید د نگران وزیر اعظم نوم تر اوسه پورې اعلان شوی وي. په دې اړه نور تفصیل د ګل ایاس نورو.
په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر سید خورشید شاه د نگران وزیر اعظم نوم په اړه وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړی و چې پکې نوموړي د نهې په ورځ د بیا ملاقات خبره کړې ده. خورشید شاه په اسلام آباد کې تیره ورځ د سپیکر آیا صادق سره د ملاقات وروسته خبرارانو ته وویل
وزیر
اعظم په ملاقات کې راته وویل چې ترکیې ته روان یم، نو د اتوار په ورځ به ملاقات کیدو، خو دا خبره وشوه چې د منګل په ورځ به ملاقات کوو او نگران وزیر اعظم نوم به حتمي کړو.
بلخوا په قومي اسمبلی کې دویم لوی اپوزیشن ګوند تحریک انصاف یو مشر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبرانو ته ویل چې نگران وزیر اعظم نوم په اړه ورسره هیڅ قسمه مشاورت نه دی شوی. د شاه محمود قریشی په خبره دوی ته دا نه ده معلومات چې کوم نومونه دوی ورکړي دي په هغې غور شوی دی او که نه. د حکومت او اپوزیشن ګوندونو مشر ترمنځ د نگران وزیر اعظم لپاره له څو اونیو راهیسې خبرې روانې دي. په اسلام آباد کې خبریال او شنونکی انعام الله خټک مشال اړې ته وویل چې د اساسي قانون تر مخه د نگران وزیر اعظم نوم د مئی په 15 راغلی وي، خو تر اوسه پورې داسې نه دي شوي او خبر خلکو ته هم د نگران وزیر اعظم نوم په اړه هیڅ قسمه معلومات نشته. خبریال انعام خټک د نگران وزیر اعظم نوم نه اعلانولو تر شا یوه وجه هم وښوده او زیاتې کړه
دا یو تجربه شوې ده چې کله هم دوی د چا نوم اناؤنس کړي نو هغه خلاف داسې الیګیشن راوځي یا نیب کاروایي وکړي یا پولیس کاروایي وکړي. تر کومه پورې چې زمونږ ذرایع مونږ ته ویلي دي چې حکومت دا غواړي چې د کیئرټیکر پرایم منسټر نوم چې دا بالکل په اخره کې اناؤنس شي، ځکه چې کېدی شي چې څوک داسې لاړ شي یا لکه څنګه چې پاکستان پیپلز پارټي یا پاکستان تحریک انصاف هم وایي چې مونږ په اعتماد کې نه اخیستی شوي، نو د ده خلاف هم پیټیشن په سپریم کورټ کې یا په کم یو عدالت کې دایر کېدای شي.
خبریال انعام خټک ویل چې په اسلام آباد کې د نگران وزیر اعظم نوم په اړه ابهام موجود دی. کچر وزیر اعظم او اپوزیشن ګوندونو مشر د نگران وزیر اعظم نوم باندې صلاح را نشي، نو په عین کې څه طریقې کار وي؟ د قانوني چارو پوها قاضی انور وای
کدی اونکی بیا د پارلیمنت کې د اپوزیشن سرول ممبر او د حکومت سرول ممبر د اتمه ممبرانو کمیټي وشي او هغه بیا د ورځو کې د نا خبره فیصله کوي. کاغی نو فیصله نشي نو بیا به د الیکشن کمیشن ته وځي او الیکشن کمیشن بیا د ورځو کې د فیصله کوي او هغه فیصله به
په پاکستان کې د موجوده اسمبلیو موده د مئی په 11 پوره کیږي او آئین له مخې د اسمبلیانو مودې ختمېدو وروسته په 18 ورځو کې دننه انتخابات کول وي. که څه هم وزیر اعظم د عامو انتخاباتو لپاره د جولای 15 نیټه ټاکلې ده، خو د انتخاباتو حتمي تاریخ به ولسمشر له الیکشن کمیشن سره د مشورې وروسته ټاکي. په پاکستان کې په آخري وار په 2013 کال د مئی په 11 عام انتخابات شوي ول.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے او ریدون کو په قبایلی سیمو کې په دې وروستیو کې ولسی خلک د خپلو سیاسي او سماجي حقونو د غوښتنو لپاره زیاتره وخت مظاهری او احتجاجونه کوي. که څه هم په خوا په قبایلی سیمو کې د خلکو د غوښتنو لپاره د جرګې او یا نورو لارو کار اخیستل کېدو، دا چې قبایلی ولس ته مظاهرو پړاو ته څنګه اولې راورسېدل، په دې اړه زموږ همکار ظفر خان د قبایلی مشرانو او کارپوهانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په تیرو میاشتو کې د قبایلي سیمو خلکو د خپلو سیاسي او ټولنیزو غوښتنو او حقونو لپاره د مظاهرو یوه لړۍ پیل کړې چې شروع یې د فبروري له لومړۍ څخه د پښتون تحفظ غورځنګ تر نامه لاندې په اسلام آباد کې لس ورځنۍ ناسته وه. بلې خواته په میرعلي، باړې، باجوړ او نورو سیمو کې هم خلکو د حقونو لپاره یو شمېر مظاهرې کړي دي. تر دې مخکې د قبایلي سیمو خلکو به اکثر جرګې کولې، خو آیا اوس زیات احتجاجونه کوي او که څنګه؟ د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د پیپلز ګوند یو مشر اخونزاده چټان وای په 2012 کال کې د سنیټر فاروق اچ نایک په مشرۍ د جوړې کمیټې تر سپارښتنو وروسته د قبایلي سیمو ولسته د جلسو او مظاهرو ازادي ورکړل شوه، نو ځکه دا بدلون راغلی.
خو اصل وجه دا و چې په خپل علاقو کې موږ په تقریر، په تحریر، په سیاست، په جلسه، په جلوس په دې باندې پابندۍ نه وي، نو کله چې دغه پابندۍ نه پورته شوي نو هغې سره په خلکو کې سیاسي تنظیمونه رالمه، نو هغې سره په خلکو کې اویرنس هم را روان دی. او چونکې مونږ ته ازادي میلاو شوله، اوس په هغه پابندۍ نه په مونږ نشته دی کوم چې 2012 نه مخکې وي.
چټان وایي پخوا به خلکو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره جرګې کولې او یا به غلي ناست وو، خو اوس خلکو سیاسي لار خپله کړې چې د ده په وینا د ستاینې وړ اقدام دی. دی وایي د خپلو حقونو لپاره مظاهرې او پرلتونه سیاسي عمل دی او دا د ولس بنیادي حق دی. د جنوبی وزیرستان کریم مسعود ایډوکیټ وای قبایلی ولس د دوی په سیمو کې له اوږدې مودې راهسې روانې بدامنۍ، پوځي اپریشنونو او کډوالۍ دې ځای ته رسولي چې خپل حقونه د مظاهرو لاره وغوړي.
نو دا د ډېر وخت نه یو لاوا جمع شوی و. بیا تاسو ته هم پته ده چې د تیرو لسو پنځلسو کالو راته داسې حالات جوړ شول چې هلته به هر وخت د کرفیو سماوه د مرسلې سیکشن به په دوی امپوز کېدلې. نو زما دا مطلب دا چې د خلکو زړونه را ډک شول چې ګوره زمونږ خلک چې کم دي بې کوره شول، زمونږ کورونه ړنګ شول، زمونږ جوماتونه ړنګ شول، زمونږ کلی ړنګ شول، زمونږ بازارونه مارکیټونه چې کم دي هغه ړنګ شول، هغه لوټ شول.
پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وای له تیرې یوې نیمې لسیزې راهسې د حکومت او قبایلي ولس ترمنځ د جرګې او یا په نورو لارو کیدونکي تعلق یا خو مات شوی او یا هم سخت کمزوری شوی وو.
ګوره کله نه چې فوج تلې ده نو هغه کې زیات تر یا علاقه کرفیو لاندې ده یا په اپریشن لاندې ده. نو د پخوانی رنګه کاروبار د ژوند نه کېده. د جنگ حالاتو پټو لفاټه سیمه کې د فوج کنټرول او د فوج خپل یو طریقه ده. هغه چې وایي د کوره به نه راوځي نو نه به راوځي که راووتې مړې نو په دې کې به جرګه څنګه کوي. نو جرګې خو سر خوړلی وو، د حکومت سره انټریکشن سر خوړلی وو. تش هغه کسان به د فوج علاقه ته یا د حکومت دفترونو ته را پرېخلل شل چې هغوی به د آرمی سره نږدې وو. نو گویا لکه د خلکو غږ حکومت نه اورېده یا نه اورېدل غوښتل.
د ایاز وزیر په وینا ټولنیزې رسنۍ هم د فاټا ولس په دې بدلون کې رول لري. دې زیاتوي مخکې چاته دا معلومه نه وه چې په قبایلي سیمو کې څه روان دي، خو اوس تر ډېره حده د ټولنیزو رسنیو له لارې په قبایلو کې د روانو چارو خبرونه رسي او د بېلابېلو سیمو خلک یې سره نږدې کړي چې اثرات یې خورا مثبت دي.
اوریدونکو، نن په برتانیا کې د برتانوي شهزاده هیری او د امریکا د مشهور اداکار میگان مارکل واده دی. د واده مراسم به نن غرمه شروع کیږي چې تر ناوخته پورې به دوام لري. شهزاده هیری د ډیانا کشر زوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس نه اورو چې د شاهي خاندان په موسیقي پیلېږي.
د برتانیا شهزاده هیری او د امریکا وتلی اداکاری میگن مارکل واده به د وینسر قلعه کې نن غرمه کیږي. دوی به لومړی سټ جارج چپل چرچ کې په مراسمو کې برخه اخلي. په دې ځای کې د شهزاده هیری تر او نورو شاهي خاندان غړو ودونه هم شوي ول. د اندازو تر مخه د شهزاده هیری او د میگن په واده به 15 لک برتانوي پاوند خرچه راځي. شاهي خاندان ویلي وو چې د واده ټوله خرچه به دوی ورکوي. د شهزاده هیری مشر روټ شهزاده ویلیم په واده د برتانیا حکومت په هیواد کې رخصتي اعلان کړې وه. د شهزاده ویلیم او د کاترین میډلټن واده په 2011 کال د اپریل په 9 شبه وو. د برتانی د ورسپانو په خبره د واده مراسم به د غرمې 2:00 شروع کیږي. د دې وروسته به شهزاده هیری او میگن په بګۍ کې له وینسر قلعه وزي او د دوی ننداره لپاره به هغه ځای کې ګڼ شمېر خلک هم راغونډوي. د واده زلمی او ناوې لپاره به دوه میلمستیاوې کیږي. لومړی به په سټ جارج هال کې د ملکه الیزابت لخوا وي. په دې کې به د واده لپاره راغلي میلمانه شریک وي. دویمه میلمستیا به په فروګ مور هاوس کې وي چې پکې به د شهزاده نږدې ملګري او د کورنۍ غړي ګډون کوي. د شهزاده هیری او د میگن واده کې به نړیوال مشران ګډون نه کوي. د اپریل په میاشت کې په رسمي توګه بیان کې ویل شوی و چې قومي او نړیوال سیاسي مشران، د برتانیې وزیر اعظم تریسا مې او د اپوزیشن ګوندونو مشر جیرمی کوربن به په واده کې ګډون نه کوي. د واده لپاره د میلمنو په فهرست کې شاوخوا شپږ سوه کسان شامل دي چې د شهزاده هیری او د میگن نږدې خپلوان هم دي. د شهزاده هیری او میگن د واده مراسم به په ټوله نړۍ کې په ټلویزیون نیخ په نیغه خپریږي. شهزاده هیری 33 کلن دی او د شهزاده ډیانا دویم زوی دی. میگن مارکل د امریکایي اداکاره ده او د بشري حقوقو فعاله ده. میگن 26 کلن ده او د امریکا مشهور ټي وي سیریز سوټس کې کار کړی وو. ټایم میگزین د 2018 کال د 12 خلکو په فهرست کې د میگن نو هم شامل کړی وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخینه انیسته یو نیمه بجه کیدونکو د لنډ خبرونو زموږ د همکار شاهین بنیرین اور.
سرمه شهر دی وخت مهم خبرونه د ننګرهار په جلال آباد کرکټ سټیډیم کې به می 14 لک تر لګه اته تنه وجدي او نور درې سلويخته ټاپیان کړی دي. په وجل شو کې د سیالي او ترتیب کوونکي او د وطن پال ځوانانو د ټولنې مشر هدایت الله ظهیر هم شامل دي. د بریدونو ذمہواري طرف څخه نه منلې. په قومي سمله کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه ویلي په هیواد کې د عامو انتخاباتو نه وړاندې د نگران وزیر اعظم لپاره د نوم اعلان بعد نه فورز وشي. په کیوبا کې د هوانا د نړیوال هوایي ډګر خواته د یو بوئنګ الوتکې د پریوتو په پیښه کې تر سلو ډیر کسان وژل شوي دي. سرکاري میډیا وایي الوتکه په هیواد دننه د کیوبا د پلازمینې هوانا نه هالګوین ښار ته فالوت وه. د امریکا د ټیکساس ریاست په سانتا پی ښار کې په یو های سکول په وسلوال برید کې د زده کوونکو په ګډون لس کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په مسلمانانو هیوادونو غږ کړی دی چې د امریکا لخوا بیت المقدس ته د سفارت منتقل کول نو وروسته د واشنگتن سره خپلو کاروباري اړیکو ته بیا کتنه وکړي او د اسرائیل سره اړیکې پرې کړي. دا روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین دا هیواد په تفریحي خار سوچي کې د جرمني له چانسلر انګلا مرکل سره کتلی او ورسره د یوکرين په جګړه د ایران په جوهري لوزنامه او له روسیې جرمني ته د ګیس پایپ لاین غزولو په منصوبه خبرې کړې دي. او د برېټانیې په وینسر خار کې د شاهزاده هیری او امریکایي اداکاري میگان مرکل د واده د رسوماتو لپاره په زرګونو خلک راټول شوي.
اوریدونکو اوس هم رازو د دیونه په سندرو جادوګرو خبرونه ته چې پکې د نومیالی سندرغاړي احمد خان مشهوري سندري او د هغه د ژوند او هنر په اړه مختصر معلومات اوریدل شي. جوړونکو هارون باچا دی.
سړی مشای ز هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د نومیالی سندرغاړي احمد خان د ژوند او هنر مختصر حال او د نوموړي څو مشهورې سندرې اوري. احمد خان د ځانګړي او ګړنګ غږ لکبله په پښتنو کې شهرت پیدا کړ. نوموړي د پاکستان رادیو او ټلویزیون لپاره د ولسی سندرو ترڅنګ یو شمېر غزلونه هم ثبت کړل. احمد خان سربیره پر دې چې له هنري کورنۍ څخه نو له موسیقۍ سره مینې او د سور او تال پوهې د پښتنو د محبوب سندرغاړو په صف کې ځای ورته پیدا کړ. د پښتون میاله سندرغاړي احمد ګل استاد چې له احمد خان سره ډیر کلونه یو ځای موسیقي کړې ده، هغه د کور کلی او کورنۍ په اړه معلومات راکوي. استاد وایي احمد خان نوې ځوان وو چې د سیمې د هنرمندانو د حجرې مجلسونو ته بتلو او کله نا کله به سندره هم پکې ویل.
رحمان بابا د کلی او د شیخان او کندیو دلته زیږېدلی و، او د پلار نامې چې ونو میر اکبر وه، دی به ګرځېدو دی زمونږ د مشرانو سره به ګرځېدو میلس به یادولو، داسې دی به ټول رستو ولاړو چې لمبر به چهور کو به کو میلس، لکه د ما تروګل خان نامې وه، متولي نامې وه، دلی نه به دي پروګرامونه کول په هغه وخت کې، دي متولي دي، شیرین دي، او دلته د ډلم پاکستان او هندوستان یو هغې نه دې خوا چې دی بیا پاکستان هندوستان بیل شو. زما د یاداش خبره نو بیا د چل یادولو زه به زمینداری کوله، او ډېر تکړه سړی مو د زمینداری، بیا دې هغې نه راغو دې مجلس ته پیر ته راووتو دې شیخانو دا سل نه د دې دا پیر نو د دې دا دا دغه نو بیا رستاج محمد خان نه نه و هغه د سره دوستانه شو پاکستان کے پروڈیوسر تاج محمد خان کیا اگر سر دل لین دین کو اگر دل دیر لیا اور رتبہ ور کا لیکن مکے کول پروگرامونا 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 بتاغینا احمد خان.
احمد گل استاد وای احمد خان پډیرو اوچتو سرونو کې ټپا او چاربې تکولا، او همدغه لامل و چې د سیمې خلک بعد هغه میدانی مجلسونو ته ورتل. استاد وایل احمد خان سره ډله جوړ کړه او شاوخوا دولس کاله دوی یو ځای سندرې وویلې.
ډېر غټه نامه پرې خوړه او اواز هم الله تعالی ولا ورکړو، بغیر میک اپ په خوا مې لسو چې قربان دې کتاب ویل لکه مرې چې لدی، دا چې اواز الله تعالی ورکړ. او په هغه زمانه کې پاکستان کې رضوان نور رضوان چې راووت، نو بیا به خلکو پاگا ٹیشن مانے سادگی رکھو راستن بے پاگا پیخور ٹیشن مانے پریخی وو چاہ سے نہ رانا دا پروگرام تیر میں سی تو دنیا بدتا ناستا ہو پا دیو درو کی دی کلو کی ریوی تا بناستا ہو دا سی او درز اللہ تعالی دل ورکو دا سی او رنگی والا ورکو چی بس احمد خان سو دو در اسی احمد خان ہاں ہاں زما پلار و سر رالا شو کب لب اگا گولا و سر احمد خان وا میل سکولو او مرپوری بس میل سکولو شیرین ب میل سکولو سلطان محمد ب میل سکولو ڈالا ہوا پھر اسے کدل ہوا تو بالا مانا کہ ارجمن سر ہے وا سرے نا دل تردی بالا خانہ ہوا تو بالا مانا ہے جب ہم سر کلا کلا لاڑا ما الگ کما ماں تو سر دور سالا ڈالا تو کا خدا سے رول ہم کا شک کی لکه په سمالم خو یا واده کړو دغه مو کړو نو بل ډیر خستل دا نو بابا جام یاد کړی و بیا بل د سره زمون د مړې کول دی او د کو سفر پر دنو هغه نه پات بیا چې دی لو خو یې چې خو کنه دا احمد خان لکه بیا به دې په دغه کې سو تلونا او خلکو به بوتلونا موږ چې کار بنو خو لکه موږ وسل موږ لاړو نه تاسو باندې دی
پوری کبھی
احمد خان په غږ مو ټپه واورېدې. د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه دا اوریدونکو چې هم د نوموړي د ژوند او هنر حال او دغه سندرې پکې اوري. د پاکستان ټلویزیون پخوانی پروګرامز مینیجر شوکت علي چې د یادې ادارې لپاره د موسیقۍ غنې خبرونې جوړې کړې وايي احمد خان یې څو ځله خپلو پروګرامونو ته بللی و. د ده په خبره احمد خان که په لوړ اواز سندرې ویلې هم خو په سور کې یې ویلې.
یو کمال ہو یو خدا کا آواز زموں گا تو پختنوں دا کلچر والے سرا آگ وقت میڈیا او دا مائک او دا فنو کا نا اگر تو اجری دا محفل دا میل سگون دا آواز دونوں ڈکو سوری پر کی بیام نے بھی فریش اٹ واز ناٹ اے چکا یو ویر بھرپور یو آواز ہو چی اگر آل کر رکھتی دو بل دا مطلب سمر مینا چی کم وا اگر تو ٹی وی یا دا ریڈیو دا دی میڈیا دا پارا چې هغه څومره غټ غټ پروګرامونه پریښلي چې کله به د هغه په ریډیو یا ټي وي کې ډیمانډ پوښت که نه بل دا چې هی هیډ اے ویری ګډ ټیم هغه سره چې کوم د میوزیشن یو لکه دې کې شیر افغان استاد راځي دې کې فاروق سیر شمی غوندې راځي او دې په خپله چې کومونو بالکل کمپرومایز به نه کو که بل چا به هم بې سوره هغه وکړ نو دې به ډېر غوسهناک و لکه غوسه به یې کوله بې سوره سړی خو به ډېر بدې شو
باچی سلی دلی اغتا گللی دلی دی گلے شنا سے ہم آدمی شراب ملی دی ماچی سلی دلی اغتا گللی دلی دی گلے شنا سے ہم آدمی شراب ملی دی ما چی سلی دلی آغا تا کللی دلی دی بلے شناسی هم آدمی شراب سلی دی
د پاکستان ټلویزیون پخوانی پروګرامز منیجر شوکت علی زیاتوی پرته له دې چې د پی ټی وی پیښور څنګ یو پخوانی مشر ارباب خان د احمد خان زوی ته په همیاد اداره کې نوکری ورکړې وه، حکومت نوموړي ته کومې جایزې یا مډلونه نه دي ورکړې. د شوکت علی په وینا احمد خان سوچه پښتون او ریښتونی هنرمند و.
نه دا یو داسې فنکار و چې دغه شانتي اواز چا نه شو کولی. احمد خان به بس دیٹ واز انف ایشو چې احمد خان راغلی وي. هغه بس یو ځانګړی غوندې یو شخصیت و، لکه دې زمانې صرف یو بس داسې وی چې هی واز آلموسټ لکه انسوشلي که نه. چې کومه من پر خلک ښیي د مشهورتیا دپاره دغه قسم شی په هغه کې بالکل نه و، لکه هغه مثلا د رفیق شینواري یا د نور دغه چې دغه وخت کې کوم هغه و د هغوی په شانتې په خوي خصلت کې بالکل نه و، پیور پښتون سړی و پیشوي. او شاید دغه وجه دا چې ما ته خو یاد نه وي چې هغه له چا څه میډل یا سرټیفیکیټ یا څه هغه ورکړی دي. نو نه دي ورکړی. ارباب خان چې کوم و لکه هغه عمر دې سره تېر کړی و، د هغه د اسلام آباد د پنډۍ د ټی وي سټېشن نه د چکلالی نه ارباب خان په ډېر مهینو او هغه بس هغه زوی چې یار ما په عمر کې تری چاته سوال نه دی کړی، خپل دا زوی مې دی. او هغه ارباب خان بیا خپل سورسز او خپل کنټیکټس او خپل سورسز باندې هغه وکړ. دغه یو ډېر غټ کار پیښې چې هغه کړی دی ارباب خان والا کړی یې، دا وګڼه چې پی ټی وی والا کړی یې، نور هغه له چا څه نه دي ورکړی ګورنمنټ طرف نه کم از کم.
مشهور کمام تا کلی پکلی خبر اس زمان کی گی لیلا کلی پکلی لیلا کلی پکلی مجنون آج مشهور کمام تا کلی پکلی خبر اس زمان کی گی لیلا کلی پکلی لیلا کلی پکلی
احمد ګل استاد وایي له احمد خان سره ډېر ښه وختونه تیر کړي او د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د موسیقۍ ګډ محفلونه سره کړي.
الله دې وبخي موږ سره ډېر عیش ماش کړی دی.
ډېره ښه ډله سلور کسه به درځي، دوه حاجي، یو تبلا، یو احمد خان. ربابونه هغه وخت کې نور دومره دی، دوه سوه میله تلو، درې سوه میله تلو وزیرستان دی روسن خان علاقې ته. دی به دلته زمونږ علاقه کې غرونه دي، بوره ده، هغې ته به تلو. دی به اټک نه لاندې دا کیمنپور علاقه چې کمه دې ته به تلو. لکه دې ډېره خوړه وړه نامه ده تېره شوې، ډېره خوړه وړه نامه. دی کابل ته تللی دی، دی لواړګي ته تللی دی، دی خیبر ته تللی دی، دی شوکدل ډېره علاقه والی، دی ګندو ته تللی دی. ډېر چاپېره چې څومره دم پښتانه دي نو دی تللی دی، او د هغې کې مجلس کړی دی په نامه جامه. پخوا خو داسې میله شو که نه چې ته به پیدا خو به مونږ ټپو کا نو بیا بیا چار بیا ته ویله دا پلتنی را دی په کسور دا پیدا میر احمد شاه وویل او بیا ده وویل. خو د ده په خوله باندې دومره مشهوره شوه چې بیا د میر احمد شاه هغه ریکارډ چا نه اورېدو. روبۍ ده نه کوله، روبۍ به ده ته بل ملګري کوله، نو ده به بیا غزل ویلو. خو د ده غزلې چې ټولې وي نو ټینګ راکې وي، او د ښه شاعر کلام به ویلو، او لنکر ډېر زیات و. بلن پت کې به ده غزل ویلو، ټپه به داسې کوله چې په بلن پت کې چې به قربان کړو پخوانی ټپی چې کمی وي دا به کولی. لکه دی په یو شي باندې ماهرو، او بیا ډېر زیات ماهرو نه بدلي. پخوا بدلي بل رنګ، بیا زړه نه بدلي، یو طرف سګولی دی واره طرف تر ننه پورې چلیږي.
سندرغاړی احمد ګل چې د احمد خان د موسیقۍ په ډله کې وو، وایي نوموړی د خپل کلي تکړه سړی وو، د سیمې له حکومتي چارواکو سره اړیکې پاللې او د خپل خلکو ستونزې به ور باندې حلولې.
دې په خپل کورنۍ کې یو خغړی وو، یو مشر وو، یو تکړه سړی وو. کار یو کار براو د حکومت نه لا د سنه نه هغه به د اوارو لري خبرې د مړي ژوندي به د کولو. نو بیا خو د ده بچي واړو او بیا دې دغه شو. نو بیا خو د ده داسې زوی نه و چې د کمال چې دلی علاج خیر علاج نه پاتې کېدو. شکر دی خدای ځمکه هم ورکړې وه، خدای هر څه ورکړې. خو یو د کور مشر پرزن خو نه و که نه، بس دی دی غریب بیمار شو. دا بیمارا کې بیا دی ډېر څه شو او وکړېدو، بیا هغې کې حق ورسېدو. الله دې ولا جنتونه ورکړي. ښځې دوه وي، د هغې نه هم بچي وو، هم ماشومان وو، لوڼې وې، زامنې وې، دویمې ښځې نه دا کشره. نو دغه زندگی تیره کړې ده. خو خدای قرآن چې اوس عمر پسې ته جاړم، ولې چې ډېر یوازې مجلسې نه وو، نور ډېر نوموړی سړی وو، نورې کارونه ډېر ښایسته وو. که عدالت به وو، که دفتر به وو، او که هر څه، او که پولیس او کولیس، د ده به خلکو ډېر خاطر کولو. ولې چې ډېر نامي واده سړی وو، ده به درې سخان چلولو که نه، ده به له افسران راتله ډوډۍ به وله کوله. نو اچ ډېر نوموړی سړی خو مر حق دی، خیر به مرو. ډېر ښه خلک څه شو، مظفر دي څه شو، صوبت څه شو، او زرخان څه شو، زرګل بابا څه شو. دا پیړۍ ده تېرېږي. زما عمر داسې واچوه لکه 45 واچوه یا 40 واچوه، د دې نه بیا 8 سال او 10 سال دی مانه برس چې دی مړ.
اوریدونکو د مشال رادیو د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې مو د نومیالي سندرغاړي احمد خان د ژوند او هنر په اړه د مختصر معلوماتو ترڅنګ د نوموړي څو سندرې واورېدې. د خپرونې په پای کې د احمد خان له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازت غواړم. په مخامخه
جمانی بوٹے دیوے مشا جمانی ہے پاولی دانی کڑی دی جتو لبن دی موسم کان دی اتارونا جمانی ہے پاولی دانی کڑی دی وڑی وڑی زبا سنگا تو لب ما جمانی ہے پاولی دانی کڑی دی وڑی وڑی
پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي ته سارو ته ندی هر خاطه بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ
غږی دې نشم درته می ډیر وژړل و مې بخښه
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او اوسنی سندرې او د هغه په اړه لنډ معلومات دا مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو